دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم در نوریدونکو په دې هله چې روغ جوړې زنځرانه یې سوسیم تاسو ته د وخت خبرونه اوري د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د بشري حقوقو د لړیوالو ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویل چې افغانستان کې خلک په ځانګړي ډول خزې او جنې هر ورځ د بنسټیزو بشري حقوقو د ترلاسه کول په مبارزه کې د ستونزو سره مخامخ دي. افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفارت چې د قطر په پایتخت دوحې کې فعالیت کوي د دوشنبه په ورځ دسمبر شپارسمه د ایکس پانا د جنوبی افریقا د پخوانی مشر او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي نلسن منډیلا یو نقل کول هم خبر کړي د وګړو د بشري حقوقو نه انکار کول د هغوی انسانيت تر پوښتنې لاندې راوستل دي. د امریکا سفارت وری د افغانستان خلک په ځانګړي ډول خزي او جنوبي هر ورځ د بنسټیزو بشري حقوقو تر لاسه کولو لپاره د مبارزې په محل د ننګولو سره مخامخ دي. د روسیې پارلمان د مشرانو جرګې راتلونکو جمعه د داسې ویلایې په اړه رای ورکوي چې دغه هیواد د ترګرو سازمانونو د نوملړ نه د طالبانو د نوملړی کولو ته لار هواروي. د پارلمان ولسی جرګې د سه شنبه په ورځ دسمبر ولسم د لایحه تصویب کړه چې د جمعې په ورځ په مشرانو جرګې کې د رایګیری وروسته به د توشیل لپاره ولسمر شته وړاندې شي. په 2020 کال کې د افغانستان د متحده ایالاتونو د وتلو او طالبانو د واکمنیدو راهیسی روسیې د دغه ډلې له حکومت سره اړیکې پیاوړې کړې دي. له هغه راهیسی چارواکو ټینګار کړي چې د مسکو د ترګرو ډلو د لیست نه طالبانو نوم لری کړي. د روسیې لوړ پوړو امنیتي چارواکو تیر میاشت کابل ته د سفر پترس کې د طالبانو مشرتابه ته ډاډ ورکړي چې د دې ډلې نوم به د خپل تور لیست نه وباسي. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د جی وو هیوادونو په ګډون افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو ځانګړو استازو د دوشنبه په ورځ په جنیو کې په غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبري کړې دي. د سویس د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا او پاسیفیک د حوزې لپاره سفیر د دوشنبه د ورځې ناوخته د ایکسپرت ټولنیز شبکه کې لیکلي چې په دې غونډه کې افغانستان کې د ننګونو او فرصتونو د معلومولو او هغوی نه د ملاتړ لپاره د ګډو اقداماتو په اړه بحثونه شوي دي. په برتانیې کې سه‌شنبه دسمبر ولسمه یوې محکمې د وی برتانوي پاکستانی لسکلن انجنۍ د قتل په قضیه کې د هغې پلار او ناسکه مور ته د ابدي حبس سزا ورکړه. محکمې د سارا شریف دریسلویخ کلن پلار عرفان شریف ته د شپیتو کلونو او دیرش کلنۍ ناسکه مور بیناش بتول ته د درې دیرش کلونو بند سزا ورکړه. بلندن کې د عرفان شریف او بینش بتول محکمه لس اونۍ روانه وه او تیرونۍ دوی دواړه تورن وپیژندل شول. دوی تورنو چې په ډېر وحشتناکه او مسلسل ډول خپل لور وهلې شکنجه کړې او وجلې ده. د لندن د اول بلی په محکمې کې د سارا شریف قضیه واورېدل شو چې پکې ویل شوی د هغې مړې چې پیدا شو په بورکی او تو باندې په بدن کې جوړ شوی ټپونه لیدل کېدل او هډوکي هم مات ماتو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د یونان ټاپوګانو ته نږدې د وی کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې په مړو شو کډوالو کې څلور پاکستانیان هم شامل دي. دغه وزارت بیان د ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر په 14مه په خبري کې بیان کې بری دي چې د یونان چارواکو معلومات وسره شریک کړي دي چې د پاکستان د دسمبر 14مه د هغه هواد د کرټاپو په جنوب کې د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړ شو دي. تر دې وړاندې د دسمبر په 15مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان تایید کړی و چې یونان ته نږدې د کشتۍ د ډوبېدو له سیمې وسلویخ پاکستانیان جګړلي او یو پاکستانی مړ شوی دی. د متحده ایالات پوز وای په یمن کې د حوثی شیعه یاغیانو د سوک او اداري مرکزونو وشتي چې د بریدونو لپاره ترې کار اخیستل کېده. د پوز مرکزی کمانډاني یا سټ کمپ یو اعلامیه کې ویلي چې په دې بریدونو کې د حوثیانو هغه عملیاتي مرکز په نښه شوی وو چې د امریکا د بهري ځواکونو په جنگي کشته او د عدن په خلیج او سری بهيري کې په سوداګریزو کشته باندې بریدونو پکې همغږي کېدل. په اعلامیه کې ویل شوی چې د بریدونو د سټ کمپ هغه جمعني په اساس شوی چې د متحده ایالاتو او ایتلفوز ځواکونو د خوندیتوب سیمې همکارانو او نړیوالو کشته د خوندیتوب لپاره کړی دی. د روسي مقامات وايي په پایتخت مسکو کې د سشنبه په ورځ دسمبر ولسمه د یو بم په چاودنه کې د دغه هواد د پوز د کیمیاوي وسلو د سانګي مشر وجل شوه دی. چارواکو ویلي چې جنرال ایګور کریلوف له خپل یو همکار سره د مسکو په جنوب ختیځ برخه کې د خپل اپارټمنټ مخې ته په یو سکوټر کې د ځای په ځای شو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې وجل شوه دی. کیف د دغه برید مسولیت اخیسته دی. او په متحده ایالاتو کې چارواکو دوشنبه دسمبر 14 دوه ایرانی سړي د صادراتو بندیزونو نه د سرغړونو په تور نیولي چې د چارواکو په وینا د هغه برید سره اړیکه لري چې په اردن کې په امریکایي ځواکونو د روان کال په پیل کې شوی وو. په نیول شو کسانو چې یو ایرانی او بل د متحده ایالاتو تابعیت لري دا تور دی چې ایران ته د لارموندنې ټکنالوژۍ د صادرولو دسیسه کې لاس لرو چې په هغوی بی پیلټ یا ډرون الوتکو کې تریکار اخیستل شوی او چې په اردن کې د امریکایي ځواکونو په اډې باندې په برت کې کارول شوی وو.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي کابل ته د خپل 15 ورځني سفر په پای کې ویلي چې په خلیل الرحمن حقانی باندې برید حیران کړی یو. د سویس د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د اوو سترو سراتي هیوادونو په ګډون په جنیو کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په یو غونډه کې خبرې شوي. او د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو سفارت وایي له تعلیم، روغتیايي خدمتونو او ازادي څخه د افغان میرمنو محرومول د هغوی انساني کرامت ته سپکاوی دی.
اروپایی اتحادیه د حلیل الرحمن حقانی په وژنه خواخوږی خودلی ده. د افغانستان لپاره د اروپایی اتحادیه ځانګړي استازي توماس نیکلسن کابل ته د خپل 15 ورځنی سفر په پای کې ویلي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو په پخوانی وزیر باندې ځانمرګي برید لکبله یې ټکان خوړلې او دا برید غندلې ده.
غواړم د ځانمنو شو یو کورنۍ سره خواخوږي څرګند کړم او د ټپي شو کسانو لپاره د بشپړې روغتیا غوښتنه کوم.
د اوو سترو صنعتي هیوادونو استازو هم د افغانستان په اړه غونډه کړې ده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ګډون افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو ځانګړو استازو په جنیو کې په یو غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
سویس نن په جنیو کې د افغانستان په اړه چې په نړۍ کې د یو پیچلي پراخه بشري بحران سره مخ دی، د وروستیو بدلونونو او د افغانانو څخه د ملاتړ لپاره د ګډ اقدام په خاطر د فرصتونو د معلومولو پر سر د بحث لپاره د جی او او افغانستان لپاره د ځانګړو استازو یو غونډه جوړه کړې وه.
د نړیوالو او سیاسي چارو کارپوهان د نړیوالو دا ډول څرګندونو حیران کړي او وایي چې نړۍ د طالبانو سره ناڅرګند چلند لري.
د نړیوالو دغه ډول برخورد د افغانستان د وسنۍ واکمنۍ سره د پښتني ورده لېوې خاصه تعامل ور سره غواړي وکي او فرصتونه لټوي چې څه ډول تعامل ور سره وکي، څه ډول مرستې ور سره وکي او عادي مرستې ور سره کوي او لبلی خاصخه بیان یو کی پر کوي وای چې هلته امنیت نسته، هلته ترورستان دی، هلته د بشر حقوق نسته او دا دی وهاد وهادي. نو په دې ترتیب سره د دوی دغه ډول چلند بالکل نامعقول چلند دی. زه فکر کوم چې نړیوال باید یو روشان موقف ولري د افغانستان په ارتباط په کل کې او د افغانستان د وسنۍ واکمنۍ سره.
په داسې حال کې چې د جی او و هیوادونو په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړو استازو هم ګډون کړی وو، د افغانستان لپاره د دغه هیواد سفارت د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د پیغامونو د خبرولو په لړ کې ویلي چې افغانستان کې خلک په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې هر ورځ د بنسټیزو بشري حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د مبارزې پر مهال لننګونو سره مخ دي.
د افغانستان خلک په ځانګړي ډول خزي او نجونې هر ورځ د بنسټیزو بشري حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د مبارزې پر مهال لننګونو سره مخ دي. له تعلیم، روغتیايي خدمتونو او ازادۍ څخه د دوی محرومول د دوی انساني کرامت ته سپکاوی دی.
طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار هم بندیز لګولای. طالبانو تل ویلي چې د میرمنو افغاني او اسلامي ارزښتونه خوندي دي. احسان لاریوزای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقو وګورئ او واورئ.
د نوی سټلایټ لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې یو پر درېمه برخه اوسیدونکي چې 15 میلیونه خلک دي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې سازمان چارواکو امریکا ژغت ویلي سره له دې چې په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیول سوي خو سش کال په ژمي کې د مرستو رسولو لپاره 110 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. نور تفصیل پر پور کوي.
2023 کال په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره لننګون ډک کالو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام چارواکو امریکا غکته ویلي راتونکو په ټول هیواد کې د ډیرو کورنیو لپاره ډارون کده.
اوس مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15 میلیونه وګړي دي د ژوند لپاره بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اوس د خوړو نړیوال پروګرام خپل پروګرامونه پراخوي ترسو د ژمی په اوګدو کې لشپد میلیونه خلکو سره مرسته وکړي، مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستې ته اړتیا لري.
چارواکي وایي طبیعي پیښې، وچکالي، بېوزلي او لوږه، بیکاري او پرخزو باندې محدودیتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو لوی لاملونه دي.
افغانستان خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، کسرنګ هم ژمی موسم را روان دی خو خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. ځوانانو ته باید د کار زمينه برابر شي او همدارنګ خزو ته هغه خزې چې بي سرپرست دي سرپرست نه لري کاري زمينه ورته برابر شي ترڅو چې اقتصاد وده وکړي.
په وس شرایطو کې په افغانستان کې کاری زمينه ډیره کم ده، د ځوان د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه ډیر کم دي، ډیر بیکار دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په راپور کې ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د خوړو د ویشلو، روغتیايي خدماتونو او د سرپرند چمتو کولو پروګرامونه د تړل کېدو د ګواښ سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي چې 9.2 میلیونه ماشومان هم د هغه میلیونو کسانو په ډله کې شامل دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. سره له دې چې په افغانستان کې د نړیوال ټولنې لخوا د بشري مرستو لپاره په میلیونو ډالر لګول شوی دی، خو دا مرستې بسره نه کوي ځکه د بیوزلۍ کچه ډیره لوړه ده.
په افغانستان کې بشري بحران واقعیت ده چې په قوت سره موجود ده. دلته متاسفانه زموږ واکمنۍ تر اوسه لا نړیوالو په رسمیت نه پیژندلې، په همدې اساس تجارت او سوداګري هم ستونزې لري. زموږ پانګې ملي پانګې یا کنګل دي یا هم له هیواد بهر په کار لیدل دي. په دې اساس کاري فرصتونه په هیواد کې نشته. زموږ لسګونه زره محصلین ځوانان د لوړو زده کړو لپاره یې خو هغوی وظیفې نه مومي، هغوی ته کار نشته.
ملګرو ملتونو په 2023 کال کې په افغانستان کې د بشري پروګرامونو دوام لپاره د نړیوال ټولنې څخه د 3 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې و، خو وایي نړیوال ټولنې د دې بودیجې شاوخوا 40% برابره کړې ده.
خلو نړیوال پروګرام سکل جمی کې د افغانستان د سي پزیرو کورنیو سره د مرستې لپاره 810 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. په دې کې د اوږدمهاله فعالیتونو لپاره بودیجې هم شامل ده چې ټولنه سره مرسته کوي ترڅو د اقلیم د بحران د غیزو پر وړاندې مقاومت وکړي.
د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر یا سیګار د 2023 کال د نومبر په 14مه په راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې پر افغانستان طالبان له بیا حاکمیدو وروسته ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره لازمه بودجه نه ده ترلاسه کړې. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په 2023 کال کې منځنۍ ختیځ کې د قدرت د توازن یو نوی ترتیب ولیدل سو. لبنان یو ځل بیا د دې شخړې مرکز و، ځکه چې اسرائیل د حزب الله د بریدونو په جواب کې بریدونه پیل کړل او د هیواد ډېرې برخې ویجاړې کړې. د نومبر په میاشت کې یو لنډ مهاله اوربان وسو، خو په سوریه کې د رژیم بدلون په 2015 کال کې د لا زیاتې بې ثباتۍ ګواښ رامنځته کړ.
حتی د لبنان په کچه 2023 کال یو ګډوډ او نام نه کالو. د حزب الله او اسرائیلو ترمنځ د نږدې یو کال راهیسې د پولې په اوږدو کې جګړه دومره پراخه شوه چې دا هیواد پکې وځپل شو. د حزب الله ځواکمن او جذاب مشر حسن نصر الله د نورو لوړپوړو مشرانو سره وجلې شو. د حزب الله ډلې په لبنان کې یو لوی سیاسي ځواک او د ایران یو کلک متحدو ورته سخت ضربه ورسېدا او د نومبر پای کې د اوربان شرایطو سره موافقه وکړه.
زما په نظر ایران او پات حزب الله داسې محاسبه وکړه چې دوی د شخړې کمولو ته اړتیا لري. دوی څو کاله آرام او ثبات ته اړتیا لري چې د ایران او د حزب الله د بیا قوي کولو لپاره
خدا سینخ کړی چې آرامي او ثبات دوام وکړي. د نومبر په 20مه د اوربند د نافذېدو لږ سات وروسته په گاونډي سوریه کې یاغیانو په لویه کچه بریدونه پیل کړل، چې په دوو اونیو کې د لس کلنۍ کورنۍ جګړې وروسته د بشار اسد رژیم نسکور کو حزب الله په واک کې د اسد د ساتلو لپاره مهم رول لوبو.
د دې ټولو اړخونو سره په جګړه کې تاسو په بشپړ توګه پوهیږئ چې په سوریه کې کوم ځواک یو فرصت لرلو. حزب الله ضعیف شوی، ایران د مشکل سره مخامخ دی، روسیه په اوکراین کې په جګړه کې د مشکل سره مخ ده، نو دا د پرمختګ لپاره مناسب وخت دی.
د بشار اسد د حکومت د نسکورېدو سره د ایران او حزب الله ترمنځ د اکمالاتو لاره بند شوه. د اوربند د شرایطو سره چې حزب الله دی د اسرائیلو د پولې نه ووزي، شړونکي دا د لبنان لپاره یو فرصت ګڼي.
جنوبی لبنان نور د ایران لپاره د ستراتیژیک پوځي فعالیتونو ځای نه دی او دا د لبنان لپاره د خوښۍ خبره ده. دا په دې معنا چې دوی به په جنوبی لبنان کې په نظامی شتون کې لویه پانګونه ونه کړي.
د یادونې وړ ده چې حزب الله د لسیزو راهیسې یو لوی سیمه ایز لوبغاړی دی او په لبنان کې په لویه کچه وفادار ولسی حوزه لري. د هغې سکوت یوه خطرناکه تشه رامنځته کولی شي.
که په عراق کې د بعض ډلې په څېر حزب الله ته د بشپړې ماتې ورکول غواړو، نو موږ به په سیمه کې یوه نه ختمېدونکې جګړه ووینو، چیرې چې به موټر بمونه له بغداد څخه بیت المقدس ته ورځي، لبنان به هم مات شي.
په داسې حال کې چې ټوله سیمه کې وضعیت ناڅرګند دی، لبنان هم په 2025 کال کې د لوی ناڅرګندیا سره مخ دی او داسې بریښي چې خلک په نوي کال کې هم د تشدد سره مخ شي. دا و د جیکب رسل د رپورټ پښتو ژباړه نظرانې سوسې امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د پیړی زیاته موده کېږي چې د سوداګرۍ اعلان او بازار موندنه دود ده. په نیویارک کې د نوي کال په درشل کې ستري مغازې خپلې لویې کړکۍ د مشتریانو لپاره پرانیزي او د خپلو تولیداتو ننداره وړاندې کوي. تفصیل په رپورټ کې واوري.
د
د میسی مشهور مغازه د 1940 کال راهیسه هر ځل د کال په ورسته ورځو کې د رخصتې او د کڑکۍ په نوم خپل د خرڅلاو شیان مشتریانو ته کار کوي. د دینداري د پاره نږدې یو کال د مخه کار پیل کیږي.
زه هیله منم چې دا هڅه به د خلکو د خوشحالۍ او خوښۍ سبب شي. موږ د رخصتانو په ورځو کې د سخاوت استازیتوب کوو.
د میسی د مغازې په کڑکیو کې خلکو ته داسې په زړه پورې ډیجیټالي توکي نندارې ته وړاندې کیږي چې خلک ځان ته ورجلبوي.
په دې کار کې ډېر خلک دخیل دي. په هرې کڑکۍ کې تر 300 ساعتونو ډېر کار شوی. د ښکلا او رنګونو ډکې دې کڑکیو په جوړولو کې د ډېرو هنرمندانو، نقاشانو، تخنیکرانو او برقي ماهرینو لاس دی. نو دلته مختلفه ټکنالوژي کارول شوی او ډېر خلک پکې دخیل دي.
د دې زړه راښکونکو کڑکیو جوړول یو پراخ او با مصرفه کار دی. د نیویارک په 15مه جاده کې یوې مغازې د خلکو د جلبولو لپاره رنگ بدلوونکې ننداره وړاندې کړې ده. د دې مغازې نوې ښکلا او د ودانۍ خپل رنگونه ځان ته یو تنوع لري.
د نیویارک د 15مه جاده دا ننداره د سږ کال یو نوی رنگ دی. خو د میسی مغازې چې د کڑکیو کوم لوی اعلان پیل کړی دی، فکر کوم دا یې ښه تګلاره غوره کړې ده.
لدی سره سره چې نن سبا زیاتره شیان ډیجیټلی شوي دي، خو بیا هم د نیویارک ستر مغازې د عنعنوي طریقو نه اوس هم کار اخلي.
خلک د خپلو عنعناتو سره تړلي دي، نو دا مشهور مغازې هم خپل دود او رواج لاسه نه ورکوي او ټولنې سره تړلي پاتې کېدل غواړي.
دا مغازې د دې کڑکیو د نندارې له لارې نه یوازې خپل مشتریان اصلي دوکانونو ته راجلبوي، بلکې په دې کار سره د مغازې او مشتری ترمنځ یو صمیمیت هم پیدا
کیږي. یو شمېر مشتریان د دې ښکلاګانو د لیدو لپاره راضي او بیا همدلته سودا هم اخلي. خو دا راتګ دا فرصت هم برابروي چې پلورونکي د خپل مغازې د نوم لیکلو پرته همدا فرصت د پیرودونکو سره په یوې صمیمي اړیکې بدل کړي او یو ښه اړیکه ټینګه شي.
کارپوهان وایي چې دا په زړه پورې نندارې مشتریان هڅوي چې له یو خاص برند سره علاقمندي ولري.
یو شمېر مشهور تجارتي نمونه یا برندونه اوس د خلکو له ذهنه وتلي دي، نو دا ډول هڅې کولی شي چې دوی بیرته سره آشنا کړي او یو مشتری که مغازې ته داخل هم نشي، خو بیا یې هم د نوم سره تړلې خاطرې راژوندۍ کیږي.
د میسی د شرکت په وینا د دغو رڼاګانو او ښکلاو څخه د ډکو کړکیو لیدو ته هر ورځ لزره خلک راځي او په نوی اثر کې د تیر وخت د دودیز رنگونو ننداره کوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. د پاکستان په ټول ایالتونو کې د دسمبر لښپاره سیمې څخه تر 22مې پورې د ګوزان زیت واکسین وروستۍ کمپاین پیل شوی. په دې کمپاین کې باید پاکستان په یو سلو درو څلوېشت ولسوالۍ کې له څلور څلوېشت میلیونو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکی ورکړل سي. د بلې خوا د دې هیواد واکسیناتوران د افغان کډوالو په ملاتړ خوښ دي او وایي افغان کډوال واکسین ته هرکلی کوي. زموږ همکارې موسکا ساپۍ د افغان کډوالو یو پنغالي ته ورغلی او د کمپاین په اړه یې رپورټ چمتو کړی دی.
پولیو د مخنیوي لپاره دا د 2023 کال ورسته کمپاین دی. دا کمپاین په داسې حال کې سرته رسیږي چې په پاکستان کې د پولیو ویروس خورا په چټکتیا سره خپریږي.
د پولیو د واکسیناتورانو دا ډله د خیبر پختونخوا په کوهاټ ولسوالۍ کې د افغان کډوالو په پنغالو کې کور په کور ګرځي څو ماشومانو ته د ګوزان ضد څاڅکي ورکړي. دا د پولیو د مخنیوي لپاره د پاکستان د ملي کمپاین لومړنۍ ورځ ده. افغان کډوال د کمپاین هرکلی کوي او وایي هر ځل اولادونو ته د ګوزړ ناروغۍ ضد څاڅکي ورکوي. او دغه خبره واکسیناتوران هم تاییدوي.
درې مشمان می دي ټولو ته می ورکړي دي دا وړو کې ته ورکوم دا صحیح دي چې مزور نه شي بیا زه اوس په تکلیف نشم ورکوم یم کتری
ایمال مسه ده دا کتری مو ورکړي مونږ ګرمې شا ورکوو چې مزور نه شي هر بار ورکوو مونږ پولې
رفیز مونږ سره افغان مهاجرین کې څوک هم نشته دي لکه ډېر کوآپریټیو دي او چې کم اکا دوکا چرته پکې یو نیم روزي لکه غم سه بيمارې په وجه لکه ماشوم بیمار دی او هغه رفیز کوي نو بیا دا دي چې مونږ سره ملکانان دي دوی سپورټ کوي مونږ
په پاکستان کې د پولیو ضد ورزنې کمپاین لښ پړسم دسمبر څخه تر 22م پورې په ملي کچه پل شوې د دې کمپاین پر مهال خیبر پختونخوا کې څه باندې 15-15,000 ماشومان ته چې تر 15 کلونو کم عمر وي څاسکې ورکول کیږي
افغان کمیونټي په دې کې مشران دي موږ سره هر ملک سره د لسو نشلو پورې مشران دي به پغې کې تقریبا شل دیرش پکې ځوانان دي دا مونږ په دې مسجدونو کې دا خبره کوله ما او تم دا خبره کړې چې په مساجدو کې دا خبره وکړي دین علاوه مونږ په میش کې په 15 ورځو کې هفته کې د سی په یو ځای کې راټولې کو سره نو مونږ دا تبلیغات په سیستم باندې دا خبره کو چیرې پولیو چې دې مونږ د بچو د بهبود لپاره سبا دوی شل نه ګډ نه نورې مسلې پکې نه
کوهارت کې درختیا نړیوال ادارې یو مشر وای په دې ولسوالۍ کې بعد څه کم 200,000 ماشومان ته څاسکې ورکړل شي وای په کمپاینونو کې د واکسیناتورانو د بیباکۍ او د ځینو کورنیو د انکار کولو له کبله چې ماشومان د څاسکو څخه پاتې کیږي هغوی د ګوزن د دوام لامل ګرځي
د ضلع کوهارت زموږ ټوټل هاوس هولډ ټارګټ چې کم ماشومان په کور کې دي هغه دي 197,175 خجی پای کې زموږ سره په ضلع کې سلور ای آر کیمپس دي غمکول اوبلان جیبانډا او اسپور آی کې چې زموږ ټوټل ټارګټ دی هغه دی 13,648 زموږ چې کوم ایشوز دي هغه زموږ آپریشنل ایشوز دي چې د ټیمانو نه ټیم کور ته لړ شي خو ماشوم تیم شي اته موږ وی ټیم وزټر بټ مس د چلډرن بل هغه دي چې ټیم خپل روټ میپ نه فالو کوي هغه نه د سره کور خطا شي یو زموږ د ډیسټریکټ دا ایشو ده بل مین ایشو چې کوم زموږ دا چې کوم د پوره د پاکستان ایشو ده چې دا کیسونه راغلي دي هغه د فیک فنګر مارکینګ چې ګوتې ولا توري او ویکسینیشن نکی او سلورم زموږ چې دنو هغه د ریفیوزل انکاریان نو اېدا پارا ځلې تنظیم د پر ډیر پروډکټیولی انوالو
د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره دا کمپاین په داسې حال کې کیږي چې پاکستان کې سږ کال د ګوزن دریش په ته مثبت پیښې ثبت شوې او په ورته مهال په کرک کې د کمپاین په لومړی ورځ بریچ شوی چې پکې یو د واکسیناتورانو ساتونکو پولیس وژل شوی مسکا ساپي امریکا غاګ کوهارت
طالبانو د افغانستان لندنه نه د امریکا غاګ رادیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاګ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لاندو سپو هم واوري پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي سپینه خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه په لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.